السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو د یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې پروگرام ته ځانګړې ده لنډه خبری برخه هم لرو خو لومړی خبرونه د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او څړځای پر سر له پرون ماسپښین راهیسې جګړه پیل شوې چې دواړو لورو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له سیمې پر رارسېدلو راپورونو کې ویل کیږي چې د کلایګل او ارنس قومونو ترمنځ جګړه روانه ده او دواړه خواوې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کوي. ویل کیږي چې د شپې تر ناوخته پورې دوه تنه په دې جګړه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه امنیتي چارواکو د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو خلک وایي چې پولیس د جګړې ساحې ته رسېدلي مګر په جګړه کې د ښکېلو وسله والو شمېر زیات دی او ورغلي پولیس یې د کنټرول وس نه لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نسبتاً سختو بادونو او بارانونو اټکل کړی دی. د ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښایي نن او سبا د سالنګ په ګډون د هیواد د جنوبي، لویدیځو، ختیځو، شمالي او مرکزي ولایتونو په ځینو برخو کې چټک بادونه وچلیږي چې سرعت به یې په ساعت کې له 80 تر 90 کیلومترو پورې وي. په تیرو څو اونیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او د استوګنې زرګونه کورونه ویجاړ شول. بغلان له هغو ولایتونو څخه دی چې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی. د غزې د ترانګې د رفح ښار اوسیدونکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو له پراخېدو سره هلته جګړو زور اخیستی دی. اسرایل وایي د رفح په ختیځ کې د مصر سرحد ته نږدې محدود پوځي عملیات کوي، خو امریکا او د اسرایل نورو متحدانو په رفح کې د لویې کچې پوځي عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی. د عیني شاهدانو، د بیړنیو خدماتو د کارکوونکو او روغتیایي چارواکو په وینا د رفح په لویدیځ کې د اسرایلو د تیرې شپې په توغندوی او هوایی حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. د حملې په هغو سیمو کې شوي دي چې د تیرې یکشنبې په ورځ د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ له برید وروسته د اور لګېدو په پیښه کې 45 کسان ووژل شول. د اروپا د 5 متحدو هیوادونو مشرانو پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې په خپل غونډه کې له اوکراین څخه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپایي ټولنې بهر له ځینو هیوادونو څخه اوکراین ته د توپونو د 8 لک مرمیو برابرول دي. د دې پلان له مخې د چک د چارواکو او خصوصي کمپنیو د هڅو په نتیجه کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د اوکراین لپاره مهمات راټولېږي. د اروپایي ټولنې او ناټو 15 غړو هیوادونو ژمنه کړې چې د 1.6 میلیارد ډالرو په لګښت دا پروژه تمویل کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا چې د پولانډ د ولسمشر اندری دودا، د هالند د صدر اعظم مارک روت، د ډنمارک د صدر اعظم میټی فریدریکسن او د لاتویا د صدر اعظم ایویکا سلینا کوربا وویل تمه ده چې اوکراین به په راتلونکو څو ورځو کې د 1,155 میلی متری توپونو د مهماتو لومړۍ جوپه ترلاسه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د عمان د کرکټ له ملي لوبډلې سره تمريني لوبه کوي. د لوبه د کابل په وخت د شپې په 9:30 بجو د ترینډاد او توباګو په کوینز پارک اوول کرکټ لوبغالي کې په پام کې ده. د هیواد د کرکټ ملي لوبډله به په خپل دوهمه تمریناتي لوبه کې د جمعې په شپه د سکاټلند له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان د شل اووریز نړیوال جام په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویست انډیز، پاپوا نیوګینی او یوګاندا سره یو ځای دی. په سګنی نړیوال جام کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د جون په 14 د کابل په وخت د سهار 5 بجې د یوګاندا د کرکټ له ملي لوبډلې سره وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څه په 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څه په 0 یاويشت او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې لانډه خبري برخه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو باید د افغانستان لیدلوري په پام کې ونیسي او له دې هیواد سره اړیکې جوړ کړي. یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف هم له تور لست څخه د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو د روسیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د صفی الله ستانګزی په راپور کې به واوري چې مسکو ولې د طالبانو له حکومت سره ژورو اړیکو ته لیوالتیا ښودلې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې د افغانستان لرلید ته د پاملرنې په اهمیت او ورسره د اړیکو په جوړولو ټینګار کړی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولادیمیر پوتین په افغانستان کې د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف د یکشنبې په ورځ طالبان افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي. طالبان له 2003 کال راهیسې په روسیه کې د منع شوو ترهګرو ډلو په لیست کې دي. ولې مسکو په دې وروستیو کې له طالبانو سره ژورو اړیکو ته لیواله ده؟ په سویس کې میشت افغان سیاسي کارپوه ډاکټر طارق فرادی یې په اړه وایي.
روسیه له ضرورت له امله طالبان ته نژدې کېږي. دلیل هم دا ده چې مسکو تالار کې چې حمله وشو داعشیان پاکستانی داعشیان امکان لري چې افغانستان نه ترکیه ته تللی وي او ترکیه نه مسکو ته. په هر صورت روسیه احساس کوي چې له نژدې څخه باید طالبان سره کار کوي چې داعش په افغانستان کې خونسا کوي. دا حیاتي مسله ده روسیه لپاره او د نژدې کېدو یا په رسمیت پیژندنو په عوض کې له طالبان استخباراتي درخواستونه هم امکان لري چې وکوي.
د 2022 کال د فبروري په 23 پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته روسیه د نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره مخ شوه او له غربي هیوادونو سره د مسکو اړیکې له سختو کړکیچونو سره مل وي. د افغانستان د منځنۍ کرښې د ګوند مشر یحیی چاوش چې په سیمه کې د مسکو سیاستونه له نږدې څاري وایي.
په هر اندازه چې د روسیه او امریکا مناسبه خراب کیږي ترنګل کیږي په همدې کچه روسیه علاقمند دي چې د نړۍ ملکونو خپل روابط ټینګ کړي. په همدغه شان د افغانستان سره دا مناسبات ډیر ارزښتمند دي روسیې ته او روسیه غواړي چې دا مناسبات ټینګ کړي. دا په دې معنا دي ګام په ګام غواړي چې د افغانستان د پیژندګلوي پیژندتوب مسله هم ترمنځ کړي.
د 2023 کال په اگست کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د روسیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د هغو هیوادونو په ډله کې ده چې په مسکو کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازي ته سپارلی او خپل سفارت یې په کابل کې فعال ساتلی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د ځنګله او سرځای پر سر پرون ماسپښین جګړه پیل شوه چې ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي. له سیمې پر رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې جګړه روانه ده او دواړو لورو پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې. جګړه کلایګل او ارانس قومونو ترمنځ پیل شوې او ویل کېږي چې بیګا د شپې تر ناوخته پورې روانه وه او دوه تنه پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
د نورستان په زیاتو سیمو کې د اوړي په موسم کې چوپانان خپل څاروي لري پرتو او یخو سیمو ته وړي چې ډېری وختونه د څړځایونو او ځنګل پر سر د خلکو ترمنځ شخړې او جګړې رامنځته کیږي. اوس تازه د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس او کلایګل قومونو ترمنځ د سه شنبې ورځې ماسپښین څخه جګړه پیل شوې چې د ځایي اوسیدونکو په وینا د شپې تر ناوخته دوام درلود او دوړو خوته پکې مرګ جوړه او وختي ده. د نورستان دوه تن اوسیدونکو شمس الرحمن او خالد افغان د جګړې پیل کې دوه لاملونو او خلکو ته د وختي مرګ جوړه لپاره ازادي راډیو ته وویل
لګل کمزوران تلو د ناغې په خاطر موږ ته خوښ دغه پسلې کیږي او سرحدات ساتل په خاطر دوی ځوانان ګماري هغه ته ناغه چا ورته وي دوی تلو والته هغه ساحه ته کم لفظي شخړه شوې د ادارس چوپانان او دوی ترمنځ همدغه نورسته جنگ شوې دغه جنگ کې دوه کسان د کلیګل ځوانان ته تکړه ځوانان دی لګیدلې هغه مرشوي دي او ارنس د خلکو نو یو کس زخمی دی هغه نورسته به کلی خلک خبرېږي کلیګل نه بیا خلک ورزی بیا جنگ شروع کیږي هلته بیا خوشبختانه بیا څوک تلفات نه لري
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالی مربوطه ارنس او کلیګل کلی خلکو ترمنځ د مالچر ځای لپاره په جنگ شوی دی په دې جنگ کې دوه کسان شهیدان شوی دی کلیګل کلی اوسیدونکي دوه کسان د ارنس کلی زخمیان دي اوس مهال د نورستان ولایت امنیتي ځواکونه هلته رسیدلې جنگي مهار کړي
د دوی په وینا چې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړي چې په نتیجه کې د چوپانانو او څارویو د شپې تیرولو کوټې او څاروي په کې له منځه تللې دي ځایي اوسیدونکي وایي که څه هم چې د شپې جګړه غلې شوې خو د دواړو لوریو څخه په سلګونو وسلوال کسان راجمع شوي او باید چې د جګړې بیا پیل کېدو د مخنیوي او منځګړیتوب لپاره سیمې ته نور ځواکونه او د شاوخوا کلیو قومي مشران لاړ شي بیا هم شمس الرحمن
د ارس د نفوس کلی ده هغه ځنم خلک راوتلی دي او د خلک خلک هم تللی دي حکم چلو سوالینه نظامی خلک تللی دي او تعداد کم دی چې دلته اردو هم رسیدي او که نور ځواکونه هم لاړ شي دغلته نور کلی ولسون هم باید مزګرتوب وکړي چې دغه سیده خلک مزګرتوب نه کی دا یو لوی فاجعه سره مخامخ شي
تر اوسه امنیتي ادارو د یاد نخطې پاړه څه نه دی ویلي په تیرو کلونو کې په ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان کې د تورته د قومونو کلیو او کورنیو ترمنځ د ځنګل او بو او څړځینو پر سر جګړې شوې یو بل ته مرګ جوړ لاړه ولې د یو بل کورونه سوځولې او په یادو قومینو خطو کې د نخترو ځنګوزي او نور شنه ځنګلونه هم په یورو بدل شوې دي
د طالبانو حکومت په میدان وردګو ولایت کې د خځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانیستو خبر ورکوي دا اقدام داسې مهال کیږي چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګری میرمنې د خپلو کاري ستونزو له کبله شکایتونه کوي دوی د پیر او پلور د بازار نشتون او د خپلو تولیداتو لپاره د صادراتو د فرصتونو له نشتوالي څخه شکایتونه کوي فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خصو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د پرانستلو خبره کړې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سوداګري خزي وایي کاروبار کمرنګه او د تولیداتو لپاره د صادراتو زمينه برابر نه ده د میدان وردګو ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مدیره پلاوی غړې لیلما امرخیل وایي دوی دا خونه ځکه جوړه کړې چې د سوداګرو خزو ستونزو ته پکې رسیدنه وسی نو موري ازادي راډيو ته وویل
مونږ غواړو چې دوی سره هم کومکونه وسی هم په زمينه د کار کې فعالیت کې دوی سره مرستې وسی او دوی شنه سايسي دوی باید اوس بیا ته تعقوب لري او دوی جواز واخلي رسمي کار وکړي فعالیت وکړي
خو یو شمیر سوداګري خزي وایي چې د بخوا په پرتله کاروبار کمرنګ سوای دی د دې ډلې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انیسه ازادي راډيو ته وویل
کورای مالګه کموتو پېښ میرا زموږ کارونه څنګه څمخ کیږي تیر کال یو څه خو چې دوبۍ ته مصادرات درلودل او سکل په دې برخه کې تر اوسه څنګه لرو
یو شمیر نورې سوداګري خزي هم د صادراتو لپاره د زمینی نشټوالی د دوی د کار پر وړاندې د خندونو یو لامل بولی په کابل کې د لاسي صنایعو یو سوداګره خدیجه وایي
بازار کافي نه است خرید و فروش نه است پول نه است
په کافي اندازه بازار نشته پلور پیر نشته پیسې نشته په هغه کچه چې مخکې به پلور او پیر کېده
له دې جلې خزو غونچه ګله چې په هرات ولایت کې د شاتو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه کې بازارها خراب شد پول از بین مردم گم شد
لبنه مرغه چې بازارونه خراب شول په خلکو پیسې ورکه شوې زموږ عمومي ستونزې دا ده چې لبنه مرغه بازار نه لرو مخکینه درتونونه ډیر و کولای مو شول چې نندارتونونو کې ګډون وکړو او خپل محصولات
وپلورو.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د سې شنبه په ورځ د مې میاستې په 28مه نیټه په خپل ایکس پانل لیکلی چې په ننګرهار ولایت کې سوداګرو ښځو د دې ادارې له ځانګړي استازي علي سن داودیان سره کتلي او د ښځو په رهبرۍ د سوداګرۍ او بازارونو ته د لاسرسي لپاره د مالی او تخنیکي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوداګرو ښځو پر وړاندې د ستاننګونو د